نه بجې شپې احمد شي بریم داسې جړډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربا السلام علیکم. لومړی هم خبرونه. په پاکستان کې د راجستر شویو افغان کډوالو د اوسېدو موده د جون میاشتې تر دیرشمې تمدید شوه. دا پریکړه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ نن د مرکزي کابینې په غونډه کې وشوه. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا په پاکستان کې 1,000,000 راجستر شوي افغان کډوال ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د پروسه شکل د احصایې له مخې په پاکستان کې د ټولو افغان کډوالو شمیر نږدې 3,000,000 ته رسیږي. د پاکستان حکومت پروسه شکل د اکتوبر په میاشت کې له خپلې خاورې د هغو افغانانو د ایستلو پریکړه اعلان کړه چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا لړۍ چې په ژمي کې لږ ورو شوې وه لا هم روانه ده. د طالبانو چارواکو تر سختو رښتونو وروسته د سیلابونو بهیدو له کبله د هرات بادغیس د لوی لارې د تړل کېدو خبر ورکړی دی. باختر خبری آژانس چې د طالبانو په واک کې دی دا خبر پر ناوخته ورکړ. په همدې حال کې د هوا پیژندنې اداره وایي چې نن جمعه او سبا شنبه، البته نن ورځ ختمه شوې ده، نو سبا شنبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ورښتونو تالندې برېښنا او سیلابونو اټکل شوی دی. د دې ادارې په وینا په بیلابیلو ولایتونو کې به د باران اندازه له 30 تر 50 میلی متر پورې وي. وړاندې ویل شوي چې په بیلابیلو سیمو کې د سختو بادونو د لګېدو اټکل هم شوی دی. د سوری په شمال کې د کوردانو په مشهي چارواکو پرون خبر ورکړ چې سباندې 50 او ماشومان چې د داعش افراطي ډلې د کورنۍ غړي وو د تاجکستان یو هیئت ته وسپارل څو بیرته د هغوی کورنۍ ته ورته تسلیم کړای شي. په سوریه کې د کوردانو چارواکي وای دغه 30 ماشومان چې ټول د تاجکستان د هغه هیئت ته وسپارل شول چې مشهي د کویت لپاره د تاجکستان سفیر زبید الله زبیدزاده کوي. کله چې د اسلامي دولت ډلې په 2014 کال کې د سوریا او عراق زیاتې برخې ونیولې او هلته خپل خلافت اعلان کړ، د تاجکستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو ځینې وګړي له داعش سره د یو ځای کېدو لپاره له خپلو کورنیو سره سوریې ته لاړل. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره په پکن کې وکتل او له یو شمېر نورو چینایي لوړ پوړو چارواکو سره هم ولیدل. هغه د امریکا او چین ترمن د اختلافاتو د مسؤلانه تنظیم پر اهمیت ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې دواړه هیوادونه پر ځینو دوه اړخیزو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو په خپلو کې مخالفتونه لري. بلینکن د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یی او د عمومي امنیت له وزیر وانګ شیاو هونګ سره تر کتنې وروسته د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره وکتل. بلینکن د پوځي تماسونو، د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې او مصنوعي ځیرکتیا په ګډون د دوه اړخیزو همکاریو په باب د پرمختګونو یادونه کړې ده. د اوکراین د یو سلوچلویر سرتیرو مړی چې د جګړې پر مهال وشل شوی وو بیرته اوکراین ته ستانه کړای شول. په کیف کې د جګړې د بنجانو د درملنې د تنظیم ادارې دا خبره نن په یو اعلامیه کې کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوی دغه سرتیرو لړل یو سلوشلې په دونسک سیمه کې وشل شوی او شل نوري د لوهانسک، سومي، زاپروژیا او خرسون کې د جګړې په ساحو کې وشل شوی دي. په اعلامیه کې ویل شوی دغه سرتیرو مړی د سر صلیب نړیوال کمیټې په مرسته لیشتول شوی دي. د اپریل پر 12 هم د اوکراین نه نوي سرتیر کیف ته انتقال شوی وو. روسیه ته بیا د دروشتو سرتیرو مړی لیشتول شوی وو. اوس د رادیو په منځني څپه د لښ پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. روسي ورشتونو او سیلونو په افغانستان کې تر 300,000 ډیر کسان اخیستمن کړي.
په دې هله چې دغه خلک زمونږه غووري دولتي ورګانونه یا مؤسسات هغه دغه زمونږه غووري او زمونږ لاس نیوي.
په دې خبرونه کې به یو شپږ کتونکو نظر د ساور د 2 منټې د کودتا په اړه در سره شریک کړو. نن د ساور ومره
وطن داسې قربانې په درشل کې ودراوه چې تر اوسه یې ځانونه کالو.
د خبرونه لوی برخه ازادي راډیو مجلې ته بیل شوې ده چې هم پکې د نثر نقد لرو هم د شعر نقد او شعرونه.
ببری دی پکای ورکر دی بارخو شمو تورو تموس کوي د شنخار دی کلیزه ولایلو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د سرسلي بصري مشت ټولن نړیوال فدراسيون یا اي اف ار سي وي په افغانستان کې لږه مروسته یخې سپې لشتر لشه پاتل سولایتونه کې ل درې لکړې کسان اخیسمن کړې دي. دغه فدراسيون له لوري په راپور کې راغلي دغه شان زرګونه سرویل منځتللي چې له عملي کورنۍ ځانمنې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوه اونیو کې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له امله لسګونه کسانو ته مرشوب لاوشتې او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. کرهنې زمځکې هم ویجاړې شوي دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نن او سبا د سختو ورښتونو او سیلابونو اټکل شوی، د سره صلیب او سره میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون آی ایف آر سی وای په افغانستان کې لژمی وروسته یخې څپې لږ تر لږه په 13 ولایتونو کې لدرې لکه ډېر کسان اغیزمن کړل. دا دغه فدراسیون لوري په یو راپور کې چې 13 ورځې خپور کړي راغلي، دغه شان زرګونه څاروي لمنځه تللي چې لامل یې کورنۍ او د هغوی معیشت په پام وړ توګه زیانمن شوی دی. په راپور کې بدخشان، بادغیس، بلخ، فراه، فاریاب، غور، هرات، جوزجان، کندوز، نورستان، ننګرهار، سرپل، اروزګان او زابل هغه ولایتونه یاد شوي چې وروستۍ ورښتونو تر نورو ډیر ځپلې دي. د سره صلیب او سره میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون ویلي، د روان کال د مارچ میاشتې پیښو د تیر 2023 میلادي کال د جنوري میاشتې د سړې څپې یا تازه کړ چې لامل یې ګڼ کسان زیانمن شوي وو. راپور کې راغلی چې د وروستۍ ورښتونو او د سړې څپې لامل په بیلابیلو ولایتونو کې اویا کسان وژل شول. مخکې تر دې د وري په 29مه پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق هم رسنیو ته ویلي وو چې د وروستۍ ورښتونو له امله لږ تر لږه اویا تنه مړه شوي او شپږ 50 نور ټپیان شوي، خو نوموړي د تازه شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د سره صلیب او سره میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون په راپور کې ختیځ نورستان تر نورو ډیر زیانمن شوی ولایت بلل شوی، ځکه د راپور په ټکولو وروستیو سیلابونو مخکې پکې د غره خویدنې په یوه پیښه کې 25 کسان وژل شول، شل کورونه ویجاړ شول او لږ تر لږه 350 کورنۍ بې ځایه شوې. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوه اونیو کې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له امله لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او سلګونه کورونه ویجاړ شول. یو شمیر زیانمن شوي کسان د مرستو غوښتنه کوي. د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ قومي مشر عبدالستار ایوبی ازادي راډیو ته وویل،
کروندې زمکې د منځولې شوې دي او په ډېره اندازه باندې د مالونو اغم تخریب شوې دي. تقریبا لوی واړه د یو نیم سل پورې مالونه دا په طلب شوې دي او د خلکو کورونو آبادیان هم خرابې شوې دي، جمعتونه تخریب شوې دي، مکاتب او د معرف مدیریت کې بعضې اتاقونه دا د منځه تللي دي.
د ننګرهار د لالپوري ولسوالۍ اوسیدونکي اسلام الدین ازادي راډیو ته وویل،
نو تر اوسه هیڅ کوم دولتي ارګان او یا خیریه بنسټونو دغه خلکو موږ سره هیڅ کوم کومک او هغه لاسنیوی زموږ نه دی کړی. زموږ څاروي پکې تلف شول، حیوانات پکې له منځه لاړ، دیوالونه او تاقونه هغه هم لیدلي دي، زراعتي ځمکې دغه سیستمونه ټول هغه شو له منځه لاړ. په دې هیله چې دغه خلک زموږ غږ واوري، دولتي ارګانونه یا موسسات هغه دغه زموږ غږ واوري او زموږ لاسنیوی وکړي.
د سره صلیب او سره میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون هم په خپل تازه راپور کې ویلي چې په زیانمنو سیمو کې په ځانګړي ډول هغه چې اقلیمي لونونو او روسي پیخو زپلی لا هم بشری مرستو ته ډیره اړتیا ده او خلک اوږدمهاله ملاتړ ته اړتیا لري. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې شړک کند بارانونو، واوري او د زورورو سیلابونو د راوتلو اټکل کړي. دغه ادارې په خپل اکسپانه لیکلي چې په ځینو سیمو کې به د باران کچه لشل تر 50 ملي متر پورې وي.
دمخام لشپاگو ده سهر تر شپاگو بجو پا منزنه چا پا دولس شپاگ نوی.
ازادی راڈیو چلی رویش ساتا.
نن ده ساور اومده. پا افغانستان که ده پوزی کودتا شپاش چلویشتا مکلیزه. پا دی کودتا که ده افغانستان ده خلق دموکراتیک گوند، ده افغانستان ده لومری ولسمشر محمد داود خان حکمت نسکوره کرد. یو شمیر معاصر افغان شنون که لیکوالان دا ورځ د افغانانو د بدبختی پیل بولی او وای چې افغانان لا هم د 1955 کال د غوی میاشتې د 2 منټي د کودتا له پایلو څخه رانسوړي. سنا کاکړ راپور لري.
شپږ څلوېښت کاله وړاندې د 1955 لمریز کال د غوی میاشتې په 2 منټه د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند یوې پوځي کودتا په ترسره کولو د افغانستان لومړنی ولسمشر چې 15 کاله په واک کې و نسکور کړ. داود خان او د هغه د کورنۍ غړي او ساتونکي د دې کودتا په ترڅ کې د کابل په ولسمشري سیمانه کې چې اوس درک په نوم یادېږي ووژل شول. هغه په 1252 کال کې د افغانستان له پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه څخه لوینی تویدو پرته د یو کودتا لاري سیاسي واک تر لاسه کړ. یو شمیر افغان شنون کې دا ورځ د افغان ولست بدبختي پیلامه بولي. د سیاسي چارو په وس نصری وایي چې د ایديولوژي تحمیل او پر پخوانی شوروي اتحاد د افغانستان تکیه کول د خلق دیموکراتیک ګوند یو لموخو څخه وو، او افغانان لا هم د 1252 کال د غوي د کودتا له پایلو څخه رنځوري. هغه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان هزمو زمان تا به امروز شاهد.
افغانستان له هغه وخت رئیس د جګړو جنایتونو او وژنو شاهد دی. له بده مرغه د پردیو لاسوهنه پر افغانستان د شوروي اتحاد تجاوز او له هغه وروسته د سړې جګړې شدت د میلیونونو هیوادوالو د کډوالۍ او له 2 میلیونو څخه ډیرو خلکو د شهادت لامل شو.
د امنیتي چارو په وخت راڅخه هم ازادي راډیو ته وویل چې د کودتا په تیرو 46 کلونو کې ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي.
د بهرني قوتونو او استخباراتو لپاره د مستقیم مداخلاتو دروازې خلاصې کړلې او افغانستان نیمه پېړۍ په جګړو او بدبختیو کې لاس او ګریوان شو.
احسان الله آریانزی چې یو له معاصرو افغان لیکوالو څخه دی هم ورته نظر لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مناسب په خپلو بتجربو او ځوانو ملګرو وویشل، ټول ملکي ادارې پوځیان ته وسپارله او وطن یې داسې قربانۍ په درشل کې ودراوه چې تر اوسه یې زیانونه ګالو. د دې مشرانو د احساساتي چلندونو په بل پړاو کې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ چې وطن یې د وینو او باروتو په سمندر لاهو کړ.
په ورته وخت کې د افغانستان یو بل معاصر لیکوال عبدالوهاب وهاب وایي چې په افغانستان کې د غوي ومې کودتا ته د ورته پیښو د مخنیوي لپاره باید اصلاحات رامنځته شي. ستشي هغه ازادي راډیو ته وویل
تر نن پورې ټولو چې په دې هغه کې برخه اخیسته دا پله په غاړه باندې وړي. هله مندې مې چې دا اندل لپاره اصلاح شو او نور ځان ته اجازه ورنکو او نور ته اجازه ورنکو چې د دې وطن او خلکو په سرنوشت باندې لوبي وکړي.
ویل کېږي کله چې وخت په خوانی شوروي اتحاد په ملاتړ د خلک دیموکراتیک ګوند لاسته ورغی، دغه خوځښت د پوځي مداخله لپاره یو پلمه شوه او په 1955 کال کې د پخوانی شوروي اتحاد د سره پوځي رغل ته لاره پرانستل شوه. د راپورونو له مخې دغه حکومت خپل زرګونه سیاسي مخالفین زندانی وژلي او بیا یې په ډله ییزو قبرونو کې ښخ کړي دي. خو ویل کېږي چې د مجاهدینو بریا هم د توقع وړ مثبت بدلون را نوست او په هیواد کې د کورنیو جګړو د پیل لامل شو. مجاهدینو د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو او د کابل د حکومت پر وړاندې له 14 کلنې وسله والې مبارزې وروسته د ډاکټر نجیب الله حکومت ړنګ او د 1991 کال د غوی په اتمه د حضرت صبغت الله مجددي په مشرۍ اسلامي حکومت جوړ کړ. د ځینو افغان کارپوهانو په اند حکومتونه باید د وخت د ترلاسه کولو د نظام د ټینګښت او د خلکو د غوښتنو په پام کې نیولو لپاره له قانوني لارو او ټاکنو کار واخلي، هغه څه چې افغانستان یې په دې لسیزو کې لږ شاهد و.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
وړاندې دا ازادي رادیو ادبی خبرونه ازادي رادیو ادبی مجله پروګرام لرو. خو اوس خبرونه لرو یو دوه خبره. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي ادارې یا اوچا د واکسین او وقایې په باب د پوهاوی زیاتولو لپاره د اتحاد غوښتنه کړې ده. دغه ادارې د خوندیتوب نړیوالې اونۍ په مناسبت پرون په خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د دوی هدف د افغانستان په هر کونج کې د خلکو خوندیتوب دی. اوچا لیکلي په ګډه کولای شو چې ولسونه د وقایې وړ ناروغیو په وړاندې خوندي کړو. اوچا په افغانستان کې د ګزند یا پولیو پر ختمېدو هم ټینګار کړی دی. هر کال د اپریل له 14مې د اپریل تر 10مې پورې د خوندیتوب نړیواله اونۍ د روغتیا نړیوال سازمان د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق او نورو ادارو لخوا په ګډه د دې لپاره لمانځل کیږي چې په نړۍ کې د وقایې او له ناروغیو د خوندیتوب لپاره د خلکو پوهاوی زیات شي. د اوکراین د دفاع د تماس ګروپ چې په رامشتاین فارمټ هم یادیږي نن په یو آنلاین غونډه کې اوکراینی ځواکونو ته د پوځي مرستو د رسولو پر چټکتیا خبرې وکړې. دا خبره د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی کړې ده. د رامشتاین فارمټ چې مشه د امریکا متحده ایالاتونه کوي او د اوکراین شاوخوا 50 متحدان یې تر چتر لاندې راځي، کیف ته د لسکونه میلیارد ډالرو په ارزښت حیاتي پوځي مرستو د چمتو کولو دنده په غاړه لري. د اوکران ولسمشر زیلنسکی په ایکس شبکه افغاني ټویټر کې لیکلي دوی دا غوښتنې پر هله هم خبري وکړي چې په تیرو شپږو میاشتو کې پیدا شوې دي. اوس په ایران ته مخ کړو. په ایران کې د اعدام په سزا د یو موترس سندرغاړي محکومولو داخلي او نړیوال عکسالعملونه پارولې دي. د اصفهان د انقلاب محکمې تیر چهارشنبه تو مارچ صالحي چې په حکومت ضد اعتراضونو کې د ګډون لقبله د بند مدت روي پر ځمکه د فساد خپرولو په تور په اعدام محکوم کړ. صالحي دره پغه سندرغاړي دي چې د طالبانو خلاف هم سندره ویلې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په ایران کې معترض سندرغاړی توماج صالحی په زندان کې دی چې د چهارشنبه په ورځ د اصفهان د انقلابي محکمې لخوا د اعدام په سزا محکوم شو. صالحی په 2022 میلادي کال کې په اعتراضونو کې د خپل ګډون لقبله د بند شپږ کلنه موده تیروي. په ایران کې هغو اعتراضونو د څو میاشتو لپاره دغه هیواد ته ټکان ورکړی وو. د توماج صالحی مدافع وکیل امیر رئیسیان ویلی پر موکل یې پر مځکه د فساد خبرولو تازه تور لګول سوی او په اعدام محکوم سوی دی. خو دوی به د استیناف غوښتنه وکړي. صالحی درپ هغه سندرغاړی دی چې د ایران پر حکومت انتقاد کوي او حتی په افغانستان کې د طالبانو پر کړنو هم په خپلو سندرو کې انتقاد کړی دی.
برادر افغان بیست، شرافتت رو از طلاب بگیر، سفر ملت بی پناه شو، تحقیر نشو، آزاد بمیر، جهان روبروی تو ایستاده، تو تنهایی توی این جاده، سکوت نکن.
دغه حکم په ایران کې د نن او نړیوال سطح عکس‌العملونه پارولیدی. د ایدام د دغه حکم په مخالفت کې د جرمنی په برلین او هامبورګ او د هالند په هاګ کې اعتراضونه سوي او د کاناډا په څو شهرونو کې د اعتراضیه غونډو لپاره پیلنونه جوړ سوي دي. د نړیوالو عکس‌العملونو په لړ کې د کاناډا، فرانسې او ایتالیا د بهرنیو چارو وزیرانو پرون پنځشنبه د توماج صالحی د اعدام حکم وغنده او د دغه معترض سندرغاړي د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ودن پټیل د توماج صالحی د اعدام حکم ته په اشاره ویلي دوی دا راپورونه کتلي او د هغه کس په باب خبرې کوي چې لمخ کې په زندان کې دی او له شکنجه یا هم له تاوتریخوالي ډاک چلند سره مخامخ شوی دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د متخصصانو یوې ډلې هم د پنځمې په ورځ د ایران له حکومت غوښتنه وکړه چې د صالحی د اعدام حکم بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دغو متخصصانو ویلي د دولت پر سیاستونو انتقاد باید جرم ونه ګڼل شي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د پنځمې پورس په خپل ایکس شبکه یا په خوني ټویټر کې د ایران له حکومت غوښتنه وکړه چې د ایران دغه معترض سندرغاړي دی د ژر تر ژره خوشی سي. درب دغه سندرغاړي توماج صالحی د 1400 لومړي مریض کال پلیندی یا قوس میاشت کې ونیول سو. خو د 1402 مریض کال د لړم یا قرب پر وښتمه په زندان کې تر 2250 ورځو تیرولو وروسته په ضمانت خوشی سو. توماج صالحی د هغې ویډیو ل خبرولو دوه سر ورځې وروسته ونیول سو چې هغه پکې د بند پر مهال د شکنجه او وهل ډبولو کیسې کړې وي.
افغانستان متحد شو، برادر ایران متحد شو، افغانستان متحد شو، ملت دلیران به ننگ نمون، به نام بمیر.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامون. په دې ادبی مجله کې د کتاب نړیوال او رسولمان څو
د مطالعې عمله د پوه نه پوه انسان ترمنځ توپیر وشي. اصل مطالعه ستاسو او د نړۍ د سترو پوهانو ترمنځ واټن له منځه وړي.
په کابل کې مو د یو نوي کتاب له چاپ خبرو چپکې د استاد حبیب الله رفیع ژوند او آثار ته کتنه شوې.
د استاد پکې 209 آثار معرفي شوې دي چې یو سل او د چاپ دي او باټه نه شان.
د ریحان ببری پر دې شعر نقد لرو.
ببری دې پکای ورکړ دې بارخو شمو تورو تموس کوي د شنخار دې کلیزا ولایلو.
د انزورګر شاعر عمان نیازی یو شعر هم لرو.
یا د کله تصادف د کسی پایا راهکاری یې نه خو اورم دی لو رایا.
او د واتس اپ لاري مو د نصر د یو گروپ لاله زلو خبر.
تر دا مهاله تقریبا تر 1500 اخواته کسانو شرکت کړی دی.
د اپریل دروښتمه د کتاب او کاپی رائټ نړیواله ورسته د جنو په باور کتاب د تیری او راتلونکو زمانی ترمنځ د پلا حیثیت لري. داسې کتاب نسلونه سره وصلوي او د کلتورونو ترمنځ د اتصال کړی دی. د کتاب نړیوال ورځ د کتاب د صنعت د درې برخو سټایل دی، د کتاب خبرونکي، کتاب پلورونکي او کتاب ساتونکي یا کتابتونونو. د اپریل تر 20مې یو سیمبولیک ورځ ده. دا هغه نیټه ده چې انګریز شاعر ویلیام شکسپیر، اسپانیایي رومان لیکونکی او شاعر میګل دی سروانتس پکې مړ شوی دی. په 1995 کال کې یونسکو دا ورځ کتاب ته ځانګړې کړه. د کتاب لپاره د دې ورځې د لمانځلو یو علت هم دا دی چې د اسپانیا په کاتالونیا کې په همدې ورځ یو دود دی چې څوک کتاب اخلي پلورونکي ته د ګلاب یو ګل ورکوي. د همدې لپاره د کتاب د نړیوالې ورځې وړاندیز اسپانیا د یونسکو عمومي غونډې ته په 1995 کال کې وکړ او روسیه یې ملا شوه. نتیجه دا شوه چې دا ورځ د کتاب د نړیوالې ورځې په نوم ومنل شي. د کتاب او کاپی رایټ نړیوال ورځ په داس وخت کې را رسیدلې ده چې په روسیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د لسکونو او عنوان کتابونو په پلور او لوست بندیز لګیدلې او د یو شمېر کتابونو د خپرېدو مخنیوي شوی. په دې اړه د ساجی راډیو خبریاله فیروزه عزیزی راپور لري.
ملګرو ملتونو فرهنګي علمي او روزنی سازمان یونسکو د دې ورځې په مناسبت ویلي چې دا ورځ د کتاب لوستو او لوستلو نه د خوند اخیستلو لپاره نمانځل کیږي. په افغانستان کې د کتابونو د لوست یو مینوال او لیکوال سالار خادم ازادي رادیو ته په دې اړه وویل:
مطالعه غسه چې انسان د کمال درجه ته رسوي، انسان ته د کمال د اکمل کېدو لارې چارې ښيي. د مطالعې عمل د پونه په انسان تر منځ توپیر وشي. اصل مطالعه ستاسو او د نړۍ د سترو پوهانو تر منځ واټن له منځه وړي.
په افغانستان کې د کتابونو د چاپ ډیر لګښت لیکوالانو، د کتاب خپرندوی مؤسسو او یو شمېر ادبي او فرهنګي بنسټونو لخوا ورکول کیږي. په کابل کې د وی خپرندوی ټولنې مسؤل چې نه غوښتل نومې پر راپور کې د موضوع د حساسیت لامل واخیستل سي، وایي چې د کتاب د چاپ حق ډیر مهم دی. په تیر بیا کلیکوال او خبرونکي د حکومت ملاتړ ونه لري. هغه ازادي رادیو ته وویل:
اگر حکومت یا دولت کنار نشر یا موسسه نشراتی
که حکومت او دولت د خبرونکي یا خصوصي خبرندوی ټولنې ترڅنګ ودرېږي او په بیلابیلو برخو کې ورسره همکاري وکړي، نو له خبرونکي به یې ملاتړ کیږي. او که حکومت د خصوصي خبرندوی یا فرهنګي بنسټ ترڅنګ ونه درېږي او په بیلابیلو برخو کې ورسره مرسته ونه شي، نو بیا د کتاب چاپ کول د خبرونکي یا خبرندوی ټولنې کور یا کلتوري مؤسسې لپاره خورا مهم دی.
د دې مخکې یو شمېر خبرونکو او د کتاب پلورنځیو له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل پلور بازار لسړې شکایت کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د لسګونو کتابونو پر خرڅلاو بندیز ولګاوه. سربیره پر دې د یو شمېر نویو کتابونو د چاپ مخه هم نیولې ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دغه وزارت د کتابونو د ارزونې د کمیسیون په غونډه کې د شلو کتابونو سرلیکونه وارزول سول. د دغه وزارت په خبره هغه کتابونه چې د اسلامي او افغاني ارزښتونو ضد لیکل سوي او چاپ سوي دي خپرېدل او چاپ یې ځنډول سوای دی. د دغه کتابونو نوملړ نه دی اعلان سوای او نور وضاحت هم پاړه نه دی ورکړل سوای. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د اعلامیې لمخې د کتابونو د ارزونې د کمیسیون د غونډې مشري د دغه وزارت د خبرونو د څانګې د موین ضیاء الحق حقمل په غاړه دي. عبدالباسط چې د مطالعې مینوال دی وایي اندېښنه لري چې د طالبانو د حکومت دغه کړنه به د مطالعې بازار کمزوری کړي.
کتابونه مثلا تغییرات پیدا نه کوي.
یعنی طالبان چې د کتابونو په عنوانونو او منځپانګو کې سانسور کوي یا بدلوي، دا خلک له لوستلو لري ساتي او دوی مایوسه کوي. له بده مرغه زموږ په ټولنه کې د کتاب لوستلو په برخه کې ډېرې بدې اغیزې درلودلی شي.
افغان شاعر او لیکوال سمیا رامش د طالبانو د حکومت د دې چلن په غبرګون کې ادا کوي چې د طالبانو حکومت په کتابونو د نقد پر ځای د سانسور په لټه کې دي.
به باور مې ای کمیسیون برای ارزیابی کتاب نیست.
زما دا کمیسیون د کتاب د ارزونې لپاره نه دی، دا د نورو هغو اقداماتو په پلمه یو ظالمانه اقدام دی چې طالبانو لږ تر لږه په تیرو دوه نیمو کلونو کې د ټولو غږونو د ځپلو، سانسور او له منځه وړلو په موخه پیل کړی دی. مطمئنا هغه څوک چې د دې کمیسیون مشر هم دی د کتاب ارزښت ته پام نه کوي او په داسې مقام کې هم نه دی چې د یو کتاب ارزښت چیټ یا لوړ کړي.
تر دې مخکې یو شمېر کتاب پلورونکو ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو د حکومت استخباراتو له کتاب پلورنځیو شاوخوا 50,000 کتابونه راټول کړي دي. همدارنګه ازادي راډیو د هغو 15 پښتو او دری کتابونو لیست ترلاسه کړی و چې د طالبانو حکومت پرې بندیز لګولی و. د اپریل 20مه د 1995 کال د ملګرو ملتونو د تعلیمي او کلتوري سازمان یعنی یونسکو په عمومي غونډه کې چې د فرانسې په پلازمېنه پاریس کې جوړه شوې وه، دا کتاب او چاپ د حق نړیوالې ورځې په نوم ونومول سوه.
فرانسوی نامتو داستان لیکونکی او شاعر ویکتور هوگو وای د یو فرهنګ د لمنځه وړلو لپاره په کار نه ده چې څوک کتابونه وسوسوي، دا بس دی چې دا صحت وشي چې څوک کتابونه لولي. سقراط وای ټولنه هغه وخت نیکمرغه کیږي او پرمختګ کوي چې هر ورځ پکې خلک مطالعه کوي او کتاب لولي. په کابل کې د قلم او قدم په نوم په زر مخونو کې یو کتاب تازه چاپ شوی دی. له وی خبرتیا وروسته د قلم او قدم د کتاب له مؤلف سره شخیدلایم.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د قلم او قدم په نوم په زر مخونو کې کتاب په کابل کې چاپ شو. دا اثر د محمد نبی تدبیر دی چې د استاد حبیب الله رفیع پر ژوند او آثارو یک شلې دی. شغل تدبیر وای چې په دې کتاب کې د استاد رفیع 219 آثار معرفي کړی دي چې له دې ډلې یو څل او دېش کتابونه چاپ شوي دي او دوه اتیا یې نه چاپ دي. له شغل تدبیر څخه به واورو چې د قلم او قدم کتاب په څومره وخت کې لیکل دی.
2001 ما کار شروع کړو په دې کتاب. په 2008 کال کې دا کتاب بشپړ شو. په ننګرهار کې د ژورنالستانو ټولنې د فولکلور یو سیمینار جوړو. هغه تم ما غوښتل چې چاپ ما کتاب ورکړو او کتاب تقریبا هغه چاپ ته ما د کړو ژوند نه غوښتل چې په هغه حالت چاپ شي. بیرته مې ورته ټلیفون وکړ، ما ویزو کې ما نه ملک کار نورم پکو. نو بیا مې کتاب په 2019 کې بشپړ کړ. په 2019 کې کتاب بشپړ شو، ولې تصادف د ما نه کمپیوټر روک شو. نو د استاد حبیب الله رفیع د کتاب سره هغه زیات مینا او یا هر څورته وای هر څه دا د ما ډیر په کار شو، ځکه دا یو کافي ما استلې وه هغه مخکې مې چې تیار کړی و. نو هغه د استاد کور کې استاد هیڅ کاغذ نه غورځوي، حتی کله کله ځینې کتابونه پروفي چې لوستی وي هماغه تر ډېره وخته پورې ځان سره ساتي. نو بیا چې کله اړ شو نو ډاکټر صاحب عبدالله جان عابد راته وی وایي په دا کتاب باندې کار شروع کړه چې استاد په خپل ژوند وګوري بیا وایي څه.
تدبیر صاحب، تاسو بیا وروسته د خپل استاد رفیع له کوره دغه پانی پیدا کړی او بیرته مول سره کار پیو کو؟
او استاد سمې ما مانو کمپیوټر او استاد خبر شو چې ما تر رک شو زټي دا شي چټ می خراب او استاد ته یې غوې د ما کتابونو کې کو ګور او تاج پرنٹ استلو شي نګرار سیمینار ته وی شي هغه ته وخې ځکه هغه وی وای مو خدای د کتابونو په شا باندې استاد کتاب نوم هم لیکل دی دا خو مخکې ته دروژن کې کو چې استاد کتاب نوم بل اس کې راشه او کتابونو کې نیوي ته یو پرنٹ کاپی راوړه هغه کاپی به استاد سره وو د خپل کتابونو په هغه کې ساتلی و په قاتو پوت کې. نو هغه میرا پیدا کړو په هغه می به د سر نه کار وکړو. نو اته اوس بش پر شو چارج
په دې کتاب کې په کوم مراجعه تاسو استناد کړی دی؟ یوازې د استاد رفیع کتابونه مو لیدل دي او کنه له دوی سره مو خبرې هم کړې دي او د دوی د خبرو په استناد مو هم ځین شان په د اثر کې ځای کړی.
ما د نورو ځینو استادانو کتابونه ولوستل چې هغه په نورو استادانو لیکلي و. نو هغه تقریبا ټول په یو میتود لیکل شوی و، هغه د کتابونو معرفي و او یو لاندې لاندې تبصره ور باندې. ما کوشش کړی دی چې د نور نه د ما کتاب یو څه متفاوت وي. ما دا د استاد ټول کتابونه د تامې په بیلابیلو موضوعاتو ویشل او هر موضوع ته مې اول یو څېړنه کړې، ځان مې پستړی کړې. مثلا د استاد د شعر اثر ما اول په شعر باندې څېړنه کړې. دا د استاد چې په کومه برخه کې شاعري کړې د باغې برخه کې مې کار کړی دی. بیا مې د امغې سفر کې په پای کې د استاد چاپ او ناچاپ آثار معرفي کړي. د استاد یو چپټر د دې کتاب یا یو سفر کې قدرونی دي کې مډالونه ستاینلیکونه نښانونه جایزې راغلي چې استاد ته په بیلابیلو وختو کې ما ته ټولونه ورکړي دي. نو ما په هغه جایزو باندې مول څېړنه کړې ده چې جایزې په کول کېږي، نړیوالې جایزې چیرته دي، افغانستان داسې دوامدار جایزه لري نه لري. بیا په آخر کې د استاد هغه جوایز مې
مثلا د جایزو مساله په دې برخه کې خو تاسو بیا مجبور شوی نه یاست چې بیرته له استاد سره هم مشوره وکړي چې دقیق پوه شي چې څومره جایزې دوی اخیستې دي، یعنی له دوی سره د خبرو په اساس هم دا اثر بشپړ شوی که څنګه؟
سره اکثر د استاد سره می خبرې کړې دي، حتی په هر کتاب کې چې د استاد ما او د په هر کتاب خپل تفسیر لیکلی هغه می معرفي کړې ده، په دې استاد نظر غوښتې دي چې دا کتاب تاسو ولې ولیکلو، څه وخت ولیکلو، د خلکو هغه وخت تاثیرات څه شي وو، استاد څه شي وو، چیرته چاپ شوی دی، د دې مخ کې چې کتاب شي په هر برخه کې می د استاد سره مرکه کړې او عدل تنبیه ماخذ ورکه پر ریفرنس کې لیکلی دي چې د استاد سره په دا کال په دوه کې په دې ارتباط مرکه شوی ده.
ځینې مرکې خو مو بیلې په کتاب کې نه درخواست نه نمودي خبرې کړې.
نه، د مرکې په شکل می کتاب کې څه نه دي خبرې کړې، هغه می اما خپل مطلب می نه اخیستې ده مینه د چاپ کړي. مثلا په سیړه کې د استاد نظر غوښتې ده، او شعر کې می د استاد نظر غوښتې ده چې استاد بل اخره شعر ته تعریف مانی نه مانی او کومه ډله کې ده یا شعر څه شي توای همدغه په فولکلور او په متن سیړ نه عرب برخه کې می
دغه نظر چې تاسو اخیست دا مو سپتاو او کنه لزان سر مولې کې چې کلمه ولده سره خبرې کولې؟
ما استاد سپتاشل کاله کله په ما سره کبي چر و عمل کوي مستقیم لیکلو کله می سکړې هم دي، حتی په اخره کې چې بیا استاد په کاناډا کې اوسې کابل کې نو د واتس اپ بلار می مرکې کولې هغه می سپتولې او یا به می لیکلې.
تدبیر څه په دې کتاب کې تاسو د قلم او قدم په کتاب کې تاسو د استاد رفیع د آثارو بیلګې هم راخیستې دي؟
هر یو اثر حتی کشیر دی که نثر دی که ادبی نثر دی یا تاریخی نثر دی یو ټولو می بیلګې راخیستې دي او هغه کتاب می معرفي کړې دی، د کتاب عکس می معرفي کړې دی، ورسره می د استاد نظر هم دی.
دا بیلګې مو په څه حساب انتخاب کړې دي؟
بیلګې نو مثلا په شعر کې چې استاد په مختلفو برخو کې غزل لیکلې، قصیده لیکلې،
تدبیر سب لچاپ و روستا استاسو کتاب و صدرفی لیدالی؟
نو استاد رفیع خوست پا کانادا که دیده کتاب دقا اختر تا یو سو رزی پاکت ویچی چاپ شو اول ما خبال یو دوست آور که او اغا بخورد برنه دادی بیچل دلار نمی ورد لگلی ده پرون می چاگه نمبر چکو په دوبه کې دی لاره سیدلی.
د قلم او قدم د کتاب له مؤلف شغلی تدبیر څخه مننه. دا کتاب لیکوال صدیق الله بدر لوستی دی. څلور کاله مخکې د شغلی بدر د علامه رشاد ژوند او آثار کتاب چاپ شو چې د قلم او قدم د کتاب په څیر هڅه ده او د یو منلي لیکوال له ژوند او آثار مو پکې خبروي. شغلی بدر د تدبیر صاحب کتاب قلم او قدم لوستی، د دوی نظر می اخیستی چې د دې کتاب په اړه څه وایي.
لیکوال دو کارونه کړی دي، یو دا چې د پښتو د هکار لیکوال استاد حبیب الله رفیع ژوند او انګلی کې بیان کړی دی، او بل خوبی دا ده چې تدبیر صاحب که چیرته د استاد د آثارو په تړاو غږیږي نو هلته هڅه کوي چې د یوې مشخص موضوع پرسمت خپل نظر او څرګند وړاندې کړي. مثلا تدبیر صاحب د استاد حبیب الله رفیع د شعر په اړه غږیږي، هلته یو بشپړ تحقیق دی د شعر په اړه وړاندې کوي. یوازې د استاد په شعر باندې نه دی غږېدلی، بلکې عمومي په شعر باندې خبرې کړي دي. خو ځای نیم بیا مثلا که د استاد په شعرونو کې کوم تجنیس راغلی او یا کوم بل سند راغلی لنډ نظر ورکړی دی چې دغه تنه خو هغومره چې په کار ده د استاد په شعرونو بیا خبرې نه دي شوي دي. مثلا چې دا چې مری کې تدبیر صاحب چې استاد دغه شعر په دغسې حالاتو کې لیکلی دی او د دغو تاثراتو نسبت لیکلي دي، او بله خوبی دا ده چې د استاد په نثري اثارو باندې خبرې کړې دي او ډېر مفصل بحث یې په فولکلور باندې دی یا ولسي ادب باندې چې استاد حبیب الله رفیع دې برخه کې تر بل هر افغان لیکوال زیات کار کړی دی. په دې برخه کې تهذیب صاحب اول فولکلور په اړه رڼا اچوي عمومی خبرې کوي او بیا راځي د استاد هغه کتابونه راته راپیژني چې فولکلور بحث لري. مراجعه په نظر کې نیسي مثلا یو کتاب د استاد ولسی سندرې کله چې د ولسی سندرې معرفي کوي چې استاد هغه کتاب دغه کال کې لیکلی دی په دغه کتاب دغه کتاب په اول ځل په دغو کلونو کې چاپ شو او بیا وروسته په دغو کلونو کې بیا چاپ شو په دغه کې دومره د ولسي ادب بڼې معرفي شوي دي. د دې تر څنګ د دې بحث په پیل کې د ولسي ادب یا فلکلور په اړه خپل بشپړ نظر وړاندې کوي تدبیر شو البته د نورو لیکوالو د نظرونو ترمنځ هڅه کړې ده چې متعدد مثالونه راواخلي، خو دا برخه ډېره درنه ده چې قدیس هڅه کړې چې د یوې موضوع په تړاو چې استاد کومې هڅې کړې دي کوم اثر لیکل دي تر دې چې هغه اثر ډېر ور وپېژندل شي د دغه موضوع په اړه خپل تحقیق ډېر زیاته خواري کړې ده. دغه خواري د ستاینې وړ کار دی، خو خبره دا وه د موضوع په نسبت ډېر فوکس د استاد حبیب الله رفیع ژوند او آثارو باندې وایي. نو دا ډېر غوره او ګټور کتاب دی او دا کتاب د استاد حبیب الله رفیع د ناپېژندګلوۍ په برخه کې یو
حکتاب او برکتاب. لشاغلی بدر څخه مننه. تر وی خبرتیا ورسته د شعر نقد لرو. البته په دې خبرونه کې مو د نصر لیکلو د زده کړې لوي او ګروپ سره آشنا کوو چې په سلګونو کسان ورسره یو ځای شوی دي.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شیر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر او د شعر نقد د خالد ریحان ببری غزل د دوی په شخص سره ورو بیا د همدې غزل په اړه ځغلند نقد.
څو وخت وهي موضوع بسندري زولایلو چې سوله به د هر کتاب سري زولایلو پیری د عاشقي بدل ډا غډا غويشتم پیری د عاشقي بدل ډا غډا غويشتم دا کوډ د دستر ګور تاويز زولایلو او غسه ته به د څخوګه مسکا کړل ورګډا غوسه ته بده چا خوګه مسکا کړل ورګړه ادا دې په هر حال کې سولای ز ولایلو زما نه بوز دی وکوت د خلګي نسخه دی راکړه زما نه پز دی وکوت د خلګي نسخه دی راکړه په دې باب دې چیرنه حرار خیز ولایلو او بڼو ورځو پیچکو دې کړه زړه را نه ولجا بڼو ورځو پیچکو د کړه زړه را نه ولجا حمله دي ترتیب کړي ډلې ز ولایلو قربان می دي کړي زر غزل ځکه خبرو قربان می دي کړي زر غزل ځکه خبرو لهجه دي خوندوره سیمای ز ولایلو او ببرې دي پکای ور کړ دي بار خوشم او تورو ببریدی پکای ور کړ دی بار خو شمو تورو تموسکوی د شنخال د کلیزا ولایلو تموسکوی د شنخال د کلیزا ولایلو.
دې غزل کې نوې کلمات شاعرانه شوې دي. ځینې ناقدان دا نظر لري چې په کلاسیک شعر کې نوې کلمه په سختي ځای پیدا کولی شي، خو دلته سندریزه، سریزه، سولیزه، هر اړخیزه، ډلهیزه، سیمهیزه او کلیزه داسې ځای شوي دي چې څوک فکر نه کوي چې دا سړی کلمې نه دي او د غزل د زاړه چوکاټ برخه نه دي. په دې اړه به د ښاغلي ببلي نظر ته غوږ سو چې دوی څه وایي.
نه پوهېږم چې په دې غزل کې به دا نوې کلمې څومره شاعرانه شوې وي، خو که ځینو لوستونکو ته شور لګېدلې وي، یوه وجه یې دا کېدای شي چې دا کلمې په تیرو دوو یا درو لسیزو کې د رسنیو له لارې بیخي زیاتې کارېدلې دي چې لوستونکي ورسره آشنا شوي. دوهم لامل یې شاید دا وي چې په غزل کې یادې کلمې د قافیې په بڼه باندې راغلې دي، او بل د غزل صنف کې یو څه شوخي هم خوند کوي، نو دا غزل هم یو څه د شوخۍ توم نه لري ځکه لوستونکو ته ښه رسېدلی.
د ښاغلي ببري دا خبره چې د دغه غزل نوي کلمات په قافیه کې راغلي دي ځکه ممکن لوستونکي یا اوریدونکي نابلده احساس نه کړي په ځای خبره ښکاري. اما د دې غزل ردیف هم قافیه ته لاس ورکړی دی او د لیلو لیلا یا لیلی زړی کلمې د نویو کلماتو هغه نا آشنایی په آشنایی بدله کړې ده. کره کتونکي د ښه شعر لپاره درې عمومي غوښتنې لري: چې شاعر خپل ژبه ولري، یعنی خپل ژغ ولري د نورو پر پله نه وي تللی. دوهم، د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوې اړیکې پیدا کړي، داسې چې یو نوی تصویر رامنځته کړي. او دریم دا چې شعر باید له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیسي. د شعر په دنیا کې ساری شو انځورګر شاعر رومان نیازی چې د تصویرونو استاد دی، موږ د خپل ژوند له وی تجربه خبروي چې دا تجربه څنګه شعر ته داخله شوې ده. بیا په همدې تجربې په مټ د دې لیکلې شعر هم له دوی څخه واورو.
زه چیرته چې اوسم نو اوبه هم را لنډې دي او ځنګل هم را لنډ، او په عین وخت کې زه چې کله هندوستان کې وم نو هلته به هم یو باغ و لودی باغ و دې ته به ډېر زیات افغانان هم راتلو او باغ هم د لودیانو و، د لودیانو مقبرې هم وې هلته. نو اکثره وخت به زه هم دې باغ ته تلم. دا باغ له توتیانو ډک و او خلکو به دانې ورته راوړې او هلته بیا اچولې، ډیر ښه به ښکارېدو. نو زه کله کله چې په دې ځنګله کې ګرځم، ماله کور سره چې ده په دې ځنګله کې، البته د کاناډا مرغان چې دي دا متفاوت دي د هند له مرغانو سره، دوی توتیان البته لري نه لکه هند چې لري، هغه د ګرمو وطنونو مرغان دي. خو په هر حال کله چې ګرځم د طبیعت لکه د وطن طبیعت، لکه د هند طبیعت او لکه د آشنا طبیعت از ما لپاره، نو زه بیا مختلف هغه تصویرونه چې مې پخوا لیدلي دي او دلته یو سره ګورم، دا کله کله رانه ګرځي او نوی یو شی ورنه جوړ سي. د شاعري لپاره دا هم خد از ما په خیال باندې یو څه سره نوی کیږي، هم یو څه مکانونه سره بدل را بدل سي، ځینې نور نوي شیان پکې را پیدا سي چې هغه بیا ډېر سره بدل را بدل کړي او خوند یې ورسره ډېریږي، هغه شعر ورسره نوی کیږي. نو دا تجربې هم په کار دي، زه یې کوم کله کله. دا شعر چې ده د دې سرلیک ده رنګ. اوسی کا ته دې جار سم لومه لومه ران وړې تول رانجا आवाज پکومه، تا مې زړه دی نه پختي و در ختلای کمرې او کې تړي سره راځلومه. یا د کله تصادف د کسی پایه راخکاریږي نه خو اورم دې لورایا ترته ګورم نه کوران دې چې څوک څاري په نظر کې مې اخیستې څو ځای د څپو پختې چې وړانګو ته نږدې شي اوبه راشي او په شګو کې تودې شي، لکه څو باغ توتیان چې راښکاره شي، پاڼې وناڅي، شمال غیږه کې پریشي. د دې رنگ لمن د مینې منظومه ده، خاموشي غزل مسته سرنده ده، پر سکرو پرتې تڼاکې د لوند دي، د حیرت لغاړې ذوق کړې لمبه ده. کله وایم چې دا خپل زړه را خبر کړم، ترېنه تاو مې لکه لپه خپل څادر کړم، ستا د غږ په موجې ونڅوم سترګې، په ګډا درته سپېڅلی قلم در کړم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه خبري.
د واتس اپ لاري د پښتو نثر د ډاکټر ګروپ جوړ شوی دی چې په سلګونو کسان پکې برخه اخلي. دا ګروپ لنشتي درې میاشتو راهیسې پیل شوی دی. د دې واتس اپ ګروپ اډمین او چلوونکی کیسه لیکوال مولوی عبدالرحیم غیاث دی. له دوی څخه به واورو چې د دې ګروپ ته جوړېدو انګیزه څرنګه ورته پیدا شوه.
دا چې د پښتنو په علاقه کې هغه ک په افغانستان کې ده او ک په پښتونخوا کې ده یا سی پښتانه په نورو هیوادونو کې ژوند کوي، نو موږ د نصر د زده کړې کمواله حس کړی وو. نو موږ دا اراده وکړه چې په پښتنو ځوانانو کې نصر ترویج کو او د نصر د ارتیا مفکوره ورسره پیدا کړو. نو مو په 1402 کال د دلوي پر لومړی باندې د واتس اپ لاري ګروپ جوړ کړی د نصر د ذکر په نامه باندې.
د شاغل غیاث په وینا په دې ګروپ کې لپیلا بیلو هیوادونو څخه د هرې نظریا او مفکوري افغانان راغون شوی دی او یوازې یو هدف تعقیبوي چې هغه نصر دی. د ګروپ د موضوعاتو په اړه شغله غیا سوی
موضوعات ټول د لکوالی اړوند املا او د انشاء او داسې موضوعات مطرح کوو. لومړی اډمین یو پښتنه جوړه کی، هغه یو استادانو ته په شخصي کې ورولېږي، بیا استادان پر هغه باندې خپل آمادګي زر ترتیب کې وینسي، بیا هم دغه پښتنه پر هغه ټاکلي وخت باندې د یک شنبه په ورځ باندې سي د ماشپین پر یو بجه باندې موږ فعالیت کوو، او بیا درتلونکي سهار تر اونیم بجو پورې په دوامدار توګه باندې په دې وخت کې ټول فعالیت کوو په ګروپ کې. نو بیا هم دغه پښتنه دلته هم مطرح کوو، بیا استادان ور باندې خپل نظرونه ورکوي او نور غډونوالي تعقیبوي.
د واتس اپ لاري د نصر ګروپ د اونۍ درې ورځې یک شنبه، سې شنبه او پنځ شنبه فعالوي. یک شنبه د نصر یو علمی پښتنه کیږي. د غونډې برخوال په لیکلې بڼه یا په صوتي بڼه بحث ور باندې کوي. مثلا کله چې دا پښتنه شوې ده چې څنګه کلمه په لیکنه کې انتخاب کړو، لیکوال احمد چاپاتون د ګروپ له برخوالو سره په خپل شریک کړي پیغام کې پر سلاست او فصاحت ټینګار کړي.
اول شرط دا دی چې موږ دا سی کلمه د خپل نصر د پاره خپل لیکن د پاره کلمې غوړه کو چې هغه زموږ د نصر په سلاست او روانوالي کې مهم رول ولوبوي، او یا دا سی کلمې استعمال کو راول چې هغه ټول ته هم فهموي، ټول باندې پوهیږي، هر څوک باندې پوهیږي. او مثلا زموږ د هلمند په سیمه کې زاړی د زاړه په معنا دی، د پخوانی په معنا دی. کچیر ز زاړی راولم نو ډیر خلک به نور باندې پوهیږي، نو په کار دی چې ز د زاړی پر ځای پخوانی یا زوړ ولیکم. خو کچیر خپل سیمه ایز لهجه هم لیکم، په بغل کې باید په قوس کې هغه آره یا اصلي کلمه چې زوړ یا پخوانی دی هغه مور سره ولیکم.
د کلمې د انتخاب په اړه بیا د کندهار پانتون استاد نصیر احمد تایید خپل اوشت نظر پو جغیزه بنا خپور کړی چې په یو برخه کې د لیکوال ذوق مهم ګڼي.
د کلمو انتخاب د لیکوال په ذوق او سلیقه او قریحه پورې اړه لري. نو خبره دلته دا ده چې د کلمو انتخاب د جملو جوړښت دی هغه لیکوالان سره بیلی.
دا پښتنه هم په ګروپ کې مطرح شوې ده چې جمله څنګه ولیکو. په دې اړه مولوی صدیق الله مشال لومړی د کلماتو په اړه خپل نظر څرګند کړي، او بیا د جملې په برخه کې په لنډو ویلې دي.
په یو جمله کې تر ټولو یو هغه مهم ارکان دي لکه مبتدا او خبر، دا باید ډیر سره لري نسی. په یو مفهوم وړاندې کولو په وخت کې باید تفریعات ډیر نسی. د دې لپاره چې دا بیا د سړی له ذهنه څخه هغه خبر اصلي خبر لري کوي، په تفریعاتو کې ځین بندیږي.
د سیشن پیپورز د دې ګروپ هر ګډونوال د خپل ژوند لنډه خاطره
لنډ ژباړه یا هم د کوم لوست کتاب یا لیکنې پاړه خپل مستدل نظر لیکي او د پنشن بي پورس د همدې لیکنو جنې کره کتنې ته وړاندې کیږي. د واتس اپ لاري د نصر د زده کړې ګروپ کې پورستیو کې د پسرلی پاړه مقالې ولیکل شوې. د دې مقالو په سیالیو کې قاری سمیع الله سعدي هم برخه اخیستې ده. دا صدر وروته وویل چې تر کورس مخکې وخت چې کله له اوسني وخت سره پرتل کوي دته د پرتلې نشکاري.
مخکې دا سه و چې د یو چا مقاله به ملوستله او یا به مکتله شوق مدرلو دی چې دا سه یو مقاله نویس وسو خو کوله مناسبه په دغه بدرې میاشت کې چې کوم کوشش استاد مر سره کړی دی ملګیا صاحب په ما سره وتو نه دوی چې مقاله ولیکو او خپل فکر وړاندې کوو جامعات.
شاغلی سادی زیاته کړه چې د پلیکنه کې یو توپیر دار اخلي دی چې اوس هڅه کوي چې د مقالې لیکلو په وخت خپل ټول حواسو استفاده وکړي. د خپل لیکلې مقالې کې د شامه حس د کارونې مثال اساسي رلو ته ورکړ.
دی وخت کې انسان وقار ته ډیر حسول کیږي. زړه دا غواړي چې د کار ته ادامه ورکړي او کار وکړي. دا غلط ځکه چې خچ کم وی راځي دا ډیر خوشبوي لري.
د نصر د زکړې د ګروپ یو بل غړی د غزنی د ناوی ولسوالی اوسیدونکو عبد القدیم حبیب دی چې د پسرلی اړوند مقالو په سیالي کې درې مقام خپل کړی دی. شاغلی حبیب له دې ګروپ سره لپایله مالو دی وای چې دا ګروپ ګټه ورته
فلمړي ځل کې چې به کوم لیکوال ګروپ ته کومه تمريني لیکنه وړاندې کوله د هغې لیکنې منځپانګه یا محتوا بد پختو د لکدود له معیار او اصول سره اړخ نه راغو. خو په دې کم موده کې ملګرو وکولای شوي چې خپل لیکنې تر ډیره بریده د پختو ګرامر او قواعدو برابر کړي او یو سچا او په خدي کنه وړاندې کړي. دوهم په شروع کې به ګډونوالو لیکنې ډیره کمی کولی ورسته د ګروپ د خې مدیریت لوجي په لند وخت کې له خاطرو لندو کیسو ملګرو په مقالو علمي او تحقیقي لیکنو شروع وکړه چې تر ډیره تقدیر هم شوه. دریم بلدا چې په دې ګروپ کې چې کومه لیکنه کې لیکل کیږي هغه د لیکوال د فکر خپل زیږندوي چې دا یو لوی پیشرفت بللای شو. او په ټول کې ویلای شو چې د ګروپ کڅه هم لږه موده کیږي خو په ډیر دقت او محاسبه شوی پلان سره یې د شاګردانو استعداد له صفر څخه څو برابر پورته کړ. او په پای کې ویلای شو چې دا چې د ګروپ پایلې ډیرې ښې او هیلې بخونګي دي.
د فیسبوک له لارې افغانانو د شیر ګڼ ګروپونه جوړ کړي دي. د داستان یو ګروپ هم د واتس اپ له لارې فعال دی خو تر ډیره دا ګروپونه د لیکوالو او شاعرانو ترمنځ دي او دا ګروپونه د هغو کسانو لپاره نه دي چې په ابتدایي ډول یو څه زده کړي. لیکوال شاعر او فولکلورست اسد الله بلهار جلالزی ته د واتس اپ لاري د نصر د زده کړې ګروپ د هغو کسانو لپاره ډیر ګټور ښکاري چې نوي د لیکوالي د ډګر په لور ګام اخلي.
دغه ګروپ فعالیت په ټول کې د نوو لیکوالو لپاره یو ښه کړکی یو ښه پرانستی کړکی بللای شو یا وایو چې یو نوې داسې باب پرانست چې په تیر کې دغه کار ته ډېره کمه توجه شوې وه یا که شوې هم وه یوازې په کتابي بڼه لیکل موجود وو خو اوس په عملی بڼه د بحث او د اوریدلو د نظر د ورکولو په عین حال کې د پښتنو د کولو له لارې د دې سوالونو ته ځوابونه ویل کیږي. د دې سره مخامخ بحث کیږي چې اغیز خورا زیات دی.
آنلاین ګروپونه دا کمال لري چې د نړۍ له بیلابیلو سیمو خلک پکې برخه واخلي او خپل نظر له یو بل سره شریک کړي. د لری سیمو د خلکو نظریات ډیر کله سره ورته نوي ځکه چې مکان او زمان خپل اغیز شیندي او پرمختګ هغه وخت رامنځته کیږي چې بیلابیل نظرونه د موافقو نظرونو په لور ګام اخلي. له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مو مل.
لری دغرا گور گورے داسے خگی دی لکا شکرے زیو ما شم یم ٹکرے پغاڑا سفلے میتری دی یوان دوانا سفلے میتری دی یوان دوانا لکلی لرے دغرا گر گورے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شم یم ٹکرے پغاڑا سپنے میں پریدی یوان دوانا سپنے میں پریدی یوان دوانا تزغیشو واخ مور زرمے سورے سورے شو پبل ازغی میں ازغیرہ اوکے لزرمے ساوے ازغیرہ اوکے ٹکرے میں ڈکے اکڑے لا گر گرو لمستے سر یم اس پاسندر پکڑم خر سے تورے گر گورے یا براوڑا نوری گر گورے یا براوڑا نوری گر گورے جیب شی روپے پکی گی دزڑا شربت آو گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی شمان راغل دوی رات وائی چی بی سوادا ٹکرے پبایا او کاریڑی آرا ٹکرے پبایا او کاریڑی آرا جامو کے دے خبریں پکتابوں کے زمالا سنا توڑ پا گر گرو دیر سودا اکڑما تا دوئی خبرو چبے سوادا بس توائی چدا ببادو کخ توائی چدا ببادو کخ توائی لکلی لرے دغرا گر گورے داسے خوگی دی لکا شکرے
زیو ما شومیم ٹکرے پغاڑا سپلے می پریدی یوان دوڑا سپلے می پریدی یوان دوڑا سپلے می پریدی یوان دوڑا